په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره یې پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
اشاره په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه پوهېږي.
په خوست کې هم پر اړو کورنیو یو این ایس سی آر د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل کړه.
نن با 1500 به وزله کورنیو ته نغد یو سلو 1500 ډالر ورکول کیږي.
په اورزګان کې د کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمنځ سیالي پیل شوه.
انټر کلب لوبي دي چې د کرکټ پوسټ د خاصه په ټولو ولایتو کې په لار اچول سوی دي چې بیا به یو ټیم منتخب کیږي هغه به په کندهار کې لوبي کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نومونه یې د پاندورا په نوم سندونو کې افشا شوي دي.
زما خپل خیال دا دی چې اب ډېر زیات لوی اډوینچر بنه کوي سدا سي کار بنه کوي چې هغه سره مشکل جوړ شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مه هېروئ. د ماشومان لپاره ژوند په شیبو کې خولم لري. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه اوروي. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. یوناما په کابل کې پرونی تروریستي حمله وغندله او ایران له ملګرو ملتونو غواړي چې په تهران کې د هغه برید په اړه خپل دریځ روښانه کړي چې اسرائیل یې پړد پرې بللی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د طالبانو ځانګړي قطې د کابل په 19 ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ولیکل چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او په کې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینا کې یو چاودنه او وروسته د ډزو غږونه اورېدلې دي. دا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د عیدګاه جومات ته نږدې د فاتحې پر مراسمو چاودنه غندلې. د کابل د عیدګاه جومات مخې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې پر مراسمو پرونۍ حملې د کورنیو چارو وزارت د ویان قری سعید خوستی په وینا لږ تر لږه دوه کسان ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په ټویټر په یو بیان کې ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندي. طالبانو د دې برید په تړاو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د عیدګاه جومات مخې ته په چاودنه دخیل بللي خو داعش ډلې تر اوسه په خپله په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله راپورونه وایي چې طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی او یو بل یې په ګډ سرحد کې نیولی دی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده. د سرچینې په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې تاجکستان ته واوړي او طالبانو د هغو مخه ونیوله. په بدخشان کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان او په تېره د بدخشان او د شمال د نورو ولایتونو ځینې اوسېدونکي د ګډ سرحد له لارې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته تښتېدلي دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ایران د اټومي انرژي لنړیواله ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژ د پرزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پراپر اسرائیلو اچولې ده خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن وویل د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تروریستي حمله چې په نتیجه کې په کراج سیمه کې د تسا په نوم اټومي بټۍ سخت زیانمنه شوه نه ده غندلې. اسلامي دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې IAEA یوه اونۍ مخکې وویل له مخکینۍ موافقې سره سره د دوی څارونکي دې بټۍ ته نه دي پرېښودل شوي. تهران د سپتمبر په 12مه منلې وه چې نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکوي چې په حساسو اټومي تاسیساتو کې د څار د کمرو سرویس وکړي او فلم اخیستو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ایران غږ کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکي دې تاسیساتو ته پرېږدي. د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې ښه ترسره شول، واکمن ګوند وګټل. په ګرجستان کې د اکتوبر د دوهمې انتخابات د سخت سیاسي انقطاب په فضا کې ترسره شول او نتایجو ته یې د ګرجستان د امید ګوند د واکمنۍ او د دې احتمال لپاره چې د واکمن ګوند ناسم اجراءات ښایي بیا د له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو باعث شي د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کېږي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون چارواکو نن اعلان وکړ چې د ګرجستان د امید ګوند په سلو کې 46.1 رایې ګټلې او د اپوزیسیون اصلي ګوند متحد ملي غورځنګ په سلو کې 13.1 رایې ګټلې. واکمن ګوند له دې ازموینې څخه د بهرنیو منځګړو په مرسته په ګرجستان کې د اوږده سیاسي بحران د مخنیوي په هدف د اوس مهال لپاره واوښت او له وخته مخکې انتخابات پکې ونه شول او جنوبي کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا له ګډو پوځي تطبیقاتو وروسته قطع کړي وو.
خبرونه ملازه د رډو واوریدل کوم غوښتي وي. دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ورسته یو بریدونه ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغه ډلې د ځپلو لپاره پرې یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی. طالب چارواکي وایي دغه طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به یې عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرحې د جوړېدو خبره داسې مهال کوي چې تېره شپه د کابل ښار په 12مه امنیتي حوزه کې د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په هدف عملیات ترسره کړل. نور حال په دې رپورټ کې.
په کابل کې د تیر ورځې چاودنې او له هغې وروسته د دې ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یا داعش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دوی پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هېواد په کچه باندې د غږ ټولولو له منځه وړلو لپاره یوه دغه لري، یوه طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دغه هم نامه ایدی کوم فزیکی شتون نه لري، نه کوم مشخص دای په کنټرول کې نه لري، دا به په بشپړ ډول باندې له هیواد پټوږي.
ښاغلی کریمی وایي داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډیر ژر به لمنه پولیسي. طالبان داسې مهال د خبرې کوي چې تیر ورځ د کابل ښار ادګا جماعت مخې ته د خلکو پیوی ګڼګونی چاودنې لک تر لک دوه کسه ووژل او درې نورې ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې چاودنې وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په مخ عملیات وکړه. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله له منځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویان بلال کریمي اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی یې وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له وخت در رسیدو وروسته دوهمه خونړی حمله و. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اگست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړی چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې په دې هېواد کې د ډېرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارلي دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړی چې دغه هیواد د روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناست یا اظهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه همدار زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا لس ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. دې چارې د دغه هیواد روغتیایي سیستم په وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو لږ تر لږه دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړې. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړې ښیي، د دې بنسټ تیار ټیمونه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو 60 سیار ټیمونه او د تغذیې د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي، څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
دغه راز په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو د ویش د هڅو په ترڅ کې په خوست کې 1500 اړو او بېوزلو کورنیو سره د یو این ایس سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نغدو مرستو د ویش بلړۍ هم پیل شوې ده. مسؤولینو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته 159 امریکایي ډالر ورکول کېږي. نور حال په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزلي د خلکو ژوند ستونزمن کړی، د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا په خوست کې 1500 اړمنو او بیوزله کورنیو سره د نقدي مرستو بهیر پیل شوی. مسؤلین وایي چې د بیوزله کورنیو سروې کې له ډېر دقته کار اخیستل شوی او دا 1500 کورنۍ د یو پلاوي لخوا د 800 سروې شوي کورنیو له منځه ټاکل شوي دي. د خوست په ولایت مقام کې د یونیسیار استازي ایوب اندیال د نقدي مرستو د ویشلو په ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل
یونیسیار نړیواله موسسه په خوست کې اوس کې ډیر فعالیتونه په مخ وړي چې نن به 1500 بېوزله کورنیو ته نقد 195 ډالر ورکول کیږي او یو څو ورځې وروسته به په ګربز ولسوالۍ ګلان کیم کې 200 کورنیو ته د شلتر پروسه هم شروع شي.
هغو کسانو چې یاد نقدي مرسته یې ترلاسه کړه وایي له دې مخکې د غریبۍ په وجه له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. د باک ولسوالۍ اوسیدونکي نیکمل وویل دی د ښوونځي په 12 ټولګي کې دی او پلار یې د لاس مزدوري کوي. ډېر بېوسه دي او دې مرستو ته یې ډېره اړتیا درلوده.
د بېوزله کورونه لیکل دا سروې وکړه، موږ سره یې نقدي مرسته وکړه، دو پیسو ته نن سبا کې موږ ډېر اړتیا لرله. بېخي ډېره زیاته زه خپله کور کې د کور سرپرست یم، مکتب وایم، 12 سم کې یم، نور هیڅوک د ګاټې نه لرم. لرم یو پلار لرم هغه دی دیوالونه خفتي کور کوي.
حسن ګل یو بل کس دی چې نقدی مرسته تر لاسه کړه. د ویل کاروبار نه لري خو مخکې د دوا درملو لپاره پیسې نه درلودي.
والله خدانه زګه کور یو خپل مرزای لرو بل صدر کوم کاروبار ونه چې مې ته چي نه وي نور وړ خل خو نه دي چې ستانه سي وایري کو زګه دا مو سوسه سره د خدای خو کې زګه دا هغه و کې مدار وکه چې مې کاروبار سره چلیږي د مرکز څنګه څنګه.
بلخوا طالب چارواکو د یونیسیار لخوا 1500 اړمنو کورنیو ته د نقدي مرستو د ورکړې پروګرام یوه مهمه اړتیا وبلله او ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به مرسته کوونکو ادارو ته د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره وړ شرایط برابر کړي. خوست والی محمد نبی عمری وویل یاد موسسې د اړمنو کورنیو په ټاکلو کې له ډېر دقت نه کار اخیستی او په رښتینې ډول یې مستحق کورنۍ انتخاب کړي دي.
د یونیسیار له طرفه ماشاءالله دوی یو چنګ کړی و یوه سروې کړي وه تقریبا د 800 کورنۍ وه. په هغې کې دا لازم وبلله چې 1500 کورنۍ هغه دي چې عاجل مرستې ته ضرورت لري او په ایندا کې به نورو کورنیو ته انشاءالله یو پروګرام شته چې ونیول شي.
په خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې مهال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شوی چې په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي ډېره شوې ده. د ځینو نړیوالو ادارو د څېړنو پر بنسټ د افغانستان نیمایي وګړي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
جوان
تریکا پولیس وجه سویلی
تاکر اوسنیستنه هغه تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دښ تذکره وخی
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
اوس مهمه په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
په اورزګان کې کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمنځ سیالي پیل شو. مسولین ویل دغه لوبو څخه هدف دا دی چې د افغانستان د ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیالیو لپاره له دې ولایت څخه تکړه ټیم غوره شي. په ورته وخت کې د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي له مسولینو څخه غواړي چې د کرکټ د ودې لپاره د ډېره هڅه وکړي. نور په دې رپورټ کې
د لاسونو د پرکار په اورزګانو ولایت کې د کرکټ د هغه لوبغاړو دی چې نن په مرکز ترینکوټ ښار کې تر دوه میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا د یو بل په وړاندې په سرو او آبي جامو کې لوبغاړي ته سره ووتل. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ ولایتي مسول خیر الله افغان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې ډیر لس لوبډلو برخه اخیستي ده او یو ویشت ورځې به دوام وکړي. هغه وایي یادي سیالي چې د کرکټ بورډ په مالي لګښتو پیل شوي هدف یې په اورزګان ولایت کې د کرکټ واده او د لوبغاړو روزنه ده.
ډیر لس لوبډلو ترمنس ټورنمنټ دی انټر کلب لوبي دي چې د کرکټ بورډ د خاصه په ټولو ولایتو کې په لار اچول شوی دي چې بیا به یو ټیم منتخب کیږي هغه وزي په کندهار کې بلوبي کوي. دغه انټر کلب لوبي نن دوشنبه ده چې پیل سولې ده. ګراوند به درته جوړیږي او موږ دفتر نه درلودلې هغه دی چې دفتر یې مراته منظور کړلې. نو داسې څه څه شان کرکټ بورډ وادي را سره کړي دي. ان شاء الله چې نور به د روزګان کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. ډیر زیات غټي وادي کرکټ بورډ را سره
نموړي له لوبغاړو سره ژمنه هم وکړه چې په نږدې ورځو کې به په اورزګان ولایت کې د کرکټ یو لوبغاړي او د کرکټ یو اکاډمي هم جوړ کړي. د یادو سیالیو په پیلولو سره په اورزګان ولایت کې د کرکټ لوبغاړي هم خوښ دي. لوبغاړو د یو شمیر ستونزو یادونه هم وکړه او له مسولینو یې وغوښتل چې شته ستونزې دې ورته حل کړي. دوی وایي د معیاري لوبغاړي او د روزونکي نشتون اساسي ستونزه ده او له مسولینو یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لړلې شمس الله او جاوید ازادي راډیو ته ویل
ته مې یو څه زده کړل یو څه په کندهار کې یو څه پر مختګ مش کولای سي. د غلو بسخه توجه مر ځان ته غواړم چې د ارڅون همکاري دي زموږ سره کړي. باز مشر دغه په بخښ کې همکاري وکي. یو رسمي میدان موږ نه لرو چې موږ لوی ور باندې وکړو. وینې چې ډبري ارڅ پراته دي.
موږ غواړو د خپل تجارتان سره د خپل کرکټ بورډ سره چې موږ ته اکاډمي راته جوړ کړي. ګراوند غواړو زموږ رزګانیان کرکټان ګراوند ته ډیر ضرورت لري او دغه خپل تجارتان سره غواړي چې موږ سره جلس مرسته وکړي.
دا په داسيال کې دی چې د غلو تر څنګ په اورزګان ولایت کې په شخصي لګښت هم د کرکټ سیالي روان دي چې تر دا مهاله څلور لوبي تر سره شوي دي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نومونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې په دې وروستیو کې افشا شوي دي. عمران خان ویلي که ثابته شي چې کوم چا د فساد یا نورو غیرقانوني لارو شته او جایدادونه ترلاسه کړي نو به حکومت په وړاندې مناسب اقدام وکړي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نومونه شامل دي. نور حال زموږ د مشال راډیو د همکار شاهنواز ترکزی په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی د هر چا نوم چې په پنډورا پیپرز کې راغلی په زد به پلټنې کولی شي. عمران خان د اکتوبر په درېمه په خپل ټویټر لیکلی د ټیکس غلا کوونکو او درغلي کوونکو لخوا په ناقانون ډول پیسې جوړول او بیا دوی رسوا کولو باندې د پنډورا پیپر ستاینه کوي. وزیر اعظم عمران خان لخوا د درې عبارتونو په ټویټ کې دا هم ویل شوی حکومت به د هغه ټولو خاریانو تحقیقات کوي د کومو نمونه چې په پنډورا پیپرز کې راغلي او که څه هم غلط پکې ثابت شو په ضد به مناسب عملیات هم کوي. پنډورا پیپرز په پاکستان کې خپل رپورټ د اکتوبر په درېمه جاری کړی چې پکې د اوسو نه زیاتو پاکستانیانو نمونه شامل دي. په دغه تنانو کې په وفاق کابینه کې د ناستو وزیرانو او ځینې د اپوزیشن ډلو سیاستدانانو، د پوځ د ځینو پخوانی افسرانو، بینکرانو، میډیا مالکانو او د ځینو کاروباریانو په شمول یو شمېر نور نومونه هم شامل دي. په دغه تنانو کې موجوده وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین، سینیټر فیصل واوړه، د مسلم لیگ قافی او مشر او وفاقي وزیر مونس الهی، د پخوانی وفاقي وزیر خزانه اسحاق دار دیوزوی، د پیپلز ګوند شرجیل میمن، د صنعت وفاقي وزیر خسرو بختیار اورور او د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالعلیم خان او نور هم شامل دي. په پخوانی فوزي افسرانو کې د پخوانی لیفټنټ جنرال شفاعت الله شاه، د ټبر د آفشور کمپنۍ په واسطه په لندن کې جایداد او د پخوانی لیفټنټ کرنل راجا نادر چې وروستي پاکستان کې سیاست هم شروع کړو ویل شوی چې د هغه هم په بهر هیواد کې جایداد ده. د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د اکتوبر په درېمه د شپې نه وخت د اردو ژبي ټي وي چینل جیو سره په خبرو کې ویلي وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی غلطي که ثابت شوی کاروائی وکیگی.
اب اس بار بھی جو نام آیا ہے شوکت ترین صاحب،
اس دا وار جو کم نمونہ راغلی نو شوکت ترین پا کی خپل پوزیشن خواز حقا، باقی چیری چا نمونہ پا کی دی نو حقوی با ہم دا دغا عمل نا تیری گی لگا چنگا چی دے پی ٹی ای وزیران پا تیر وقتون کی تیر شویو پا چا چی ہم تور دے آغا با خپل زن صفا کوی. دلتا تا احتساب یو دیر سخت نظام دے او وزیر اعظم پا آغا نظام باندے عمل کوی.
بہت سخت نظام ہے اور پرائم منسٹر اس پہ عمل کرتے.
پنډورا پیپر د هغه تحقیقاتي ټیم لخوا جاری شوی رپورټ دی چې په یو سل اوولس ملکونو کې د یو نیم سل میډیا ادارو شپږ سوه خبریالان جوړ کړي. دغه رپورټ په یو کروڑ او نولس سوه فایلونو یا معلوماتي رپورټونو مشتمل دی. په پنډورا پیپر د عوامي نیشنل ګوند صوبایي ترجمانې سمر هارون بلور هم په خپل ټویټر لیکلي په رپورټ کې د وفاقي وزیرانو نمونه غوښته دی خو د باچا خان د پلویانو نمونه پکې نشته. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق لخوا د جیو ټي وي په ویبپاڼه په یو خبر کې هغه ویلي په رپورټ کې چې د کومو تنانو نمونه راغلي په ضد دې پلټنې وشي. دغه تنان دیا خو د خپلو هودونه استفاګانې ورکړي یا د حکومت کور ته ولیږي. د پیپلز ګوند ترجمان فیصل کریم کونډي هم په خپل ټویټر د پنډورا پیپر ځینې تصویران او یا سکرین شاټس لګولي او ورته یې لیکلي دي پنډورا پیپرز. تجزیه کار محمود جان بابر وای لکه د تیر وختونو په شان به دا وار هم په دې رپورټ کې درغلی او تنانو په ضد هیڅ ګام پورته نشي خو که پورته کیږي نو په هغه کې به بیا د حکومت کوم خاص مقصد وي. نو هغه څنګه
عمران خان صاحب چې کوم په مشکل حل کې لګیا دی د حکومت چلی زما خپل خیال دا دی چې اب ډیر زیات لوی ایڈوینچر بنه کوي سدا سي کار بنه کوي چې هغه سره مشکل جوړ شي. او دویم کار دا هم کېدی شي چې هغه د یو سو کسانو قرباني ورکي او چې هغه کوم د پریوتې ساک دی دا واپس بحالولو لپاره دا شی استعمال کی او خلکو ته وایي چې وګوره کنه زه په خپل خبره باندې اوسم قائم یم وګوره زه خو اصلي سړی خو زه یم چې تاسو حکومت ما ته راکړي.
کومې ادارې چې دغه رپورټ تیار کړي هغه آی سی آی جی معنا د تحقیقاتي صحافیانو نړیوال سازمان دی. دوی هم د اکتوبر په درېمه په خپل ویب سایټ خپور شوي او خبر کې په یو ځای کې لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم شو وعده کړې وه چې پاکستان به د کرپشن او یا د درغلیو نه پاکوي خو د پنډورا پیپرز پلټنې ښایي چې هغه حکومتي تنه چې د عمران خان سره ډیر نږدې پاتې کیږي په خفیه طور په میلیونونو ډالرو کمپنیانو جوړې کړې دي.
و امردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نمونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې افشا شوي دي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نمونه شامل دي. دا سندونه په امریکا کې میش د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوالې ټولنې لخوا خپاره شوي. په خپرو شوو سندونو کې د نړۍ د اوسنیو او دغه راز پخوانیو مشرانو د مالي فساد او په بهر کې د پټو پانګونو څخه پرده پورته شوې ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د نړۍ یو شمېر رسنیو د یو لړ افشا شوي اسنادو په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالي فساد ښکارندویونه کوي. دا سندونه د پاندورا تر نامه منتشر شوي چې مجموعي شمېر یې 1.9 میلیونه مالي سندونو ته رسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 رهبرانو او 300 پخوانیو مشرانو د مالي فساد ښکارندوی کوي چې د نړۍ د یو نوي هیوادونو چارواکو ته مربوط کیږي. دا اطلاعات تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په منټه خبره شول. یاد بنسټ لا نه د روخانه کړی چې څه ډول یې د قاصناو ته لاس ورسېدلی. او همدارس د رویټرز خبري اژانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقل ډول نشي کولای چې د دغه سند پاړه د ادعا او جزئیات تایید کړي. د لاس ونډونه ښکاروي چې د اردن پاشا $100 میلیون د بهرنیو بانکونو له لارې په بریتانیا او امریکا کې پایاني کورونو باندې لګولي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لا قوله دغه سندونه ښکاروي چې د کوریو نوک خپنوم یو روسي ښځه چې کلونه یې د روسیې لا ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پټې اړیکې درلودې، په 2003 کال کې په کارایب کې په تورتولا جزیره کې د یو بهرني شرکت له لارې تواندل چې په موناکو کې د یو اپارتمان مالک شي. دا سندونه همدارس ښکاروي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آندري بابش فرانسې ته څیرمه په یو کلی کې د $22 میلیون پارځښت یو کور اخیسته. ښاغلی بابش د یوې تلویزیونی مناظرې په ترڅ کې ویلي چې هیڅ کوم اشتباه کاری نه دی کړی.
ستاسو لا پیغامونو
زمور کارمندان او سلوخون معاشرت تقریبا لس نس کیږي چې باندې تیر تاریخ په وخت کې هم او سم معاشرت مې راکوس کې هغه مو زیات سلام مخې و د ورته سره مخې نو هیله مې داد د مربوطه شاوخه چې موږ معاشرت او هم وخلي ځکه چې خلک دې په غربت کې اخته دي. مننه هیله مرزو. بله السلام علیکم. غزن خان میګم نن راځه خلتان چرواکو څخه مخکنه دا چې ننګرهار کې د وی کوټې په سر کې تلاشي د کوټې په اخر کې نو طالب چرواکو څخه نه دا وختنه دا چې په مکان په جلال آباد کې یو کس ګیر لري هم نشي ګرځېده. اوس ګیر لري په جلال آباد کومه مشکل نه کوي. په دې اړه ما پیغام خبر کړی دی په منم غوښته
ما پیغام خدا د ورورم نه غفال غیزم د شمزو د ول سالی زخه و د شمزو د ول سالیم د مسیم باغ فرز مجو شدی فلان دوری بندي په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرایل کی کارډون د لرکو ماجر کارډون نن منل کی کورن دلی په مسیم باغ کی دی مور دې لته په پور سره مخامخ یو ورته خدای پاک دې چاره وکړي له حکومت او د مردا یې لګا چې مردا څه دې کینان دا چې موږ دې یو کینان څه دې دوری څه دې دا خو هیڅ څه چې دا نه راته اسانه کیږي نو کارونه نه ومنل ماجر کار نه منل کیږي ماجر کار د سره ده مگر منل کیږي نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاد واسه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ته تاسو پیغام کړم. غانی دا د ورور دلته میوند ولسوالۍ ته مرست راځي. مرست مستحق کسان ته نه رسیدلی هغه کسان ته رسیدلی چې دا تاریخ کوم ملګر و یا په شتین دران کې پرې د لطشیک سلام کې پرې د لاغو سب نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک غالت او تکړدل هیڅ نه نوم نشته کړی دی نو مسکین ته مرست رسیدلی.
السلام علیکم. د زرمن څنګه تاسو سره په تماس کې یم؟ موږ د زرمن ازار ډیر خراب ده. بلته کوم دا هغه تراجر دي چې موږ وطن خپو موږ دې ښه ډیر ناراض دي او بازار مو ډیر یې کنټرول دی کوم امنیت نه سره پکې خو دې سره د کوروب خبر او وسم په بابا دې دې ختم وړاندې دې دې په ورکا کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
داودی ازادي رادیو دی اوس میرا اوریدونکو پیغامونه چې دی ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې راته پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریګ دی او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره د خبرونه دوهمنې مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه او د غراس ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. احمد تکل په استډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي. د طالبانو د حکومت ویاند وی د طالبانو ځانګړي قطې د کابل په اولسمه ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. ذبیح الله مجاهد وی د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې دیره د دې ډلې غړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په کابل کې د عیدګاه جومات مخې ته د فاتحې پر مراسمو پرونی چاودنه غندلې ده. یوناما ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي غندي. راپورونه وایي چې طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی دی او یو بلې په ګډ سرحد کې نیولی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان پیشکش ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده او هغه مهال و چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې څخه تاجکستان ته واوړي او طالبانو یې د مخې نیولو هڅه کوله. ایران د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پراپر اسرائیلو اچولې د خپل دریز روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د جاپان پارلمان نن د دې هېواد د پخوانیو چارو وزیر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کشیدا د نوې صدر اعظم په توګه تایید کړ. جنوبی کوریا او شمالی کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي او د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې خطر سره شول واکمن ګوند وګټل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه سلوک کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو هم دسې مایی پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کړي همزولي راته وایي ګوډه لندا شلا بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس اوسې کاله کتیګه او که سوک او که لرګی او بس پې وهو نو.
تو
پلار هم بده لگیږي پرونه هم بده لگی پټول نه هغه خدای کړای دا نو تول دا وینا ورته کوي چې دا ګوډا لا شاله لا په بل نامه بوله کنه مې دا چې نو ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشالي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي په دا چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره
دغاتی د مور په پیداسا او د پښې نستا کوچنیان لري ورته چې د دې موږ رقم لای نسته ته خدای چې موږ د سی په ولاړې زو په شه دغه دغه پکیږي کنه
په خړې د سی ودی
د دې په خړې ستان
په خړې ستان
میګ ته څه جوړول شو زغه د په خړې ور جوړه کې په خانه شي جوړول په چا به برد وکړي چاته به سو وای نه خپکیږي میخ په خپکیږو خای نشته په خای نشته زول توي کله خدای جان ورته کنه خدای دې تو سند غاریک
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کېږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کېږي مایو پکېږي بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په ښوونځي کې په ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بل ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغه نه وړاندې د هغه نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار کې درې ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی وي. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بد نومونه باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي په رواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستې نه منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو ښه او بد باندې ویشو، ټوله نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبل وي او د یو حیوان هم پښه ژوبل وي هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمالونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري. یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دی. یو بل شی پیژنې چې هغه د تورته دی، دیوال غوندې، تیګي غوندې، حیوان غوندې، داسې نمونه یو فلانی غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دی، نور نه کتل دي چې نور په باندې ملانډ وي، مسخره کوي دوی حمزه کوي، مسخره وي په باندې ملانډ وي. هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي.
څو شان پکې کوملن کې دي چې له منځه لاړ شي او تر ډېره زیاته کچه پورې نوي سرنه پکې له منځه لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدهي ډول سره پاتې کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بېرته خپله عقده خالي کوي. یو دا ده. بل د دې کرکټر ماتېږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چلیپا کشکاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني راسره، سره د دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي. هم اول د نورو له خوانه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کیږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالیږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نه شم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نه شم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان د ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوهېږي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی استه ده، ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا نه چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي. او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو، داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221142115. شمېره بیا وایم 00420221142115.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنو خالونه زن خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مسافر تلې
مسافری سخت خواری ده، باران به وری چوک به زای ندر کوینه.
مسافری پر اختیه هم چه سخت خواری ده. نن مو ده مسافری پا تاریخ، شیگنو او سنزو خبره بود. تاسو سنگا، آیا کلا مسافر کردی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دي؟
د ډیره تاریخي آبادتو سره او ډیره تاریخي آثار سره بلد کولم، لیندې مې ولیدل.
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغې ته قرآن شریف راخلي او هغه یې سر باندې نیسي.
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
نن پام دې اکل خبرې کوو. په پایل کې د سفر لرغونتوب په تمکیږو، ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو، او هغه پخواني رواجونه چې د سفر پر مهال کېدل درته باندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ.
دغه څوک په سفر ځي کور خالی شو، خړ پړ دخو نه تر بازه.
قدر من اوردونکو، سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې دل لادم څخه نیولې بیا تر دې دمه دود دی. مسافری که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي. له بلې خوا بیا مسافری انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخې کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلای یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزوپال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
مسافر تسوه خواره زسوم، مسافر تسوه خواره زسوم، خواره د مور څه چې سفر ته دی لېږنه. تر میلاد 4000 کاله پخوا موږ د اریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبیریا او افقاز د دغه سیمو څخه راله په اوسني افغانستان او هند او په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دوګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دینی موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاري سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسینکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې څنګه راتلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیدل چې خره باندې مکته کېښوده، خبلستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پسته ټکونه به په خلوت لور راتلو. کوربله مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورومه. ډاکټر راته ښه تورو خوړم داسې په خوب کې. وخت چې راجب شوم یو چټي مرداره کمپله را سره پرته وه، په بل وطن کې مسافرۍ کومه. نه خره وه او نه د معشقه وه، هېڅ هم نه و. دلته مې د ګلانو لاو نه کوه، پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. ورې کې کاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده.
دا چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کاوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکی حکیم د خپل سفر پاکله وایي:
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ. نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي. خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو 2 دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو
څوک سفر کوي باید سفر د غټول مشکلات سره مخامخ کیږي، د هغه یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما لپاره ډیر ښه سفرونه او ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره البته بلد ولم لنګ دې می ولیدل.
د افغانستان اکثر خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه چول، د قرآن شریف لاندې درې ځله تیرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب کبیرون ته ګدو بسم الله وای، بیا دغې وروسته اتل کرسی درې ځله وایو، خپل کور باندې کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کېږي چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نشو، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم د پاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتبه دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي د پاره دی نفقې خپل دی وزن او پرزن د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، په دې باندې هم ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وي او کور زن او پرزن دته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوه د غزا سفرونه کړي دي، یوه تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړي دی مجرد و، هیڅ متنه نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلود، او کوم وخت یې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله. بعض وخت یې خپل سیاسری هم د ځان سره دی.
عادي خلک سفر کوي، ورسته له یو څه وخت د مسافرت ټول خوږې او ترخې خاطرې هېروي. خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي، پیښې سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي. په دې اکلمې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مبارکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه م چې لیکلې ده، یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلي دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یوه د هندکو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه اوس موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده، د هندوکش کې ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخ شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په لمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوا مې اخیست، پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځئ، مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وایي سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بل مقوله شته چې سفر وسیله زفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري، سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي.
لاره ورته خلاصی. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده.
بله،
په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې هغو ته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو،
رایادوی هغه زاړه او پخوانی وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند ارزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو، زئی چ زانو ندرے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو، نوره نورا نو نوره نورا نو. خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو، رازی چ جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو، نور نورانو نور نورانو. Thank you.
لوتن جوڑے گی دادا جنگا او جگڑو نا لوتن جوڑے گی دادا جنگا او جگڑو نا لوتن جوڑے گی دادا جنگا او جگڑو نا